هغه باندې د دهشتګردي مقدمه واچولې نو هغه اوس یو هغه مقدمه مو روان ده چې هغه خلک روزي او بلخ او بلدا چې تاریخ گواه دی کمری التکیوی ارسو کلتکیو مو ورتوایو چې بیا هغه خای کنه چې هغه لیر وته هغه څه شهر وتل هغه سو کو چا څومره مړی کړیو او کدا دهشتګرد وو نو بیا تاسو په خپل گاډو کې کورونو ته ولې رسول یو کومنګ هغه های کورٹ کیس ته هغه کې مونږ لګیو چې به خلکو دا کیس ختم شي دویم مونږ په سپریم کورٹ کې یو کا آئینی پټیشن اچولې دي هغه کې مونږ دا وایو چې د پاکستان موجوده آئین چې دی هغه رهایش بنیادی حق په تور باندې منی چې په آئین کې دا حق شته نو بیا زمونږ دا صوبائی حکومتونه چونکې رهایش چې دی دا اوس دا 18th امندمنت نه پس دا صوبائی سبجیکټ دی موږ ته دا وایي صوبائی حکومتونه چې د دې څه منصوبې دي او دا آئینی ګارنټی چې دی دا به څنګه دي خلکو ته یقینا نور سپریم کورٹ کے کیس روان دی او موږ تمه ده چې سنا څخه فیصله وو شي فی الحال خو سپریم کورٹ دا آرڈر کړی دی چې په پاکستان کې به چرې هم په کچا آبادی آپریشن نه کی نو سی آرڈر چې دی دا زموږ ګټه ده بل دا سی آرڈر دا ټول نغټه ګټه ده او بل دا چې ټول پاکستان کې زموږ پارٹی سره بلا خلکو رابطې کړي دي هغه سره د پارٹی ډېر زیات د خپل جدوجہد دی هغه ډېر نمایشې دي چې به دغه خلک دي چې دا مزدور طبقه د پاره د مظلوم طبقه د پاره आवाज پورته کوي نو موږ سره بلا خلکو رابطې کړي دي او د دې نه علاوه کمن چې دی هغه لکه ډېر احتیاط سره اوس خبرې کی ځکه چې میډیا هم به خبره تا اوس دې دغه ورکي امپورټنس ورکي نو موږ وایو چې اوس پوره او دا ټیک ته یو آبادی مونږ بیلل چې پاغه کې بیل پاغه کې تقریبا شل سر شل زره نه برا خلک اوسېدل او نقصان خدا غي او شو خوږي کټه دا او شو چې پوره ملک تا دا وخت کې دا خبره په هر فورم باندې راوچته شو او سپریم کورٹ چې کوم دی هغه د پاکستان پارلیمنت هم نه غوښتنه کړې ده چې جوړ شي ورسره د ادارو ته ثبوت هم ویلي دي چې موږ ته خپل پالیسیانو ډرافت راولېږي
صحیح دی ډیر زیاته مننه عصمت شاه جهان صاحب چې برخه مو را سره واخیسته ډیر کم وخت پر را سره راغلی خو تاسو د سیاسي نظرې نه ډیر لږ خبر شو ډیر زیاته مننه په سروې خبرونه کې را سره برخه اخیستو د پر بلونه به بیا در سره وریدونکو په مخه مخه
د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیري هغه سره تړلې ده په نننۍ خبرونه کې به واوري چې پر اوګدو مبارزو سربېره ولی د پاکستان د پښتون مشت او سیمو سیاسي ګوندونه ولسته د هغوی حقوقو په ترلاسه کولو کې نه دی بریالي شوی د دې پروګرام کوربه زموږ کار پامیر ساحل دی
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بحالی تحریک څومره موثر وو پر اوګدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان مېشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپل ټولو هلو زلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی لدې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود دا جمهوریت سیاست مهم دی او ګټور ثابتې دی شي او کنه پرنننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون مېشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقوقو ورکول شي دا نور پښتنې مو د جمهوریت پرنننی خبرونه کې چیړلې دي تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیري حقې سره تړلې ده په تیري خبرونه کې تاسو واوریدل چې په 1900 زیږیز کال کې د پاکستان پوز مشر جنرال ضیاء الحق جمهوریت حکومت رنګ کړ د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپال سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې ایم آر ډی مخفف دی د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زدهکوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو نور باندې پاکستاني امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمیر فعالان ووژل شول او ځنې جوړل شول
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړو ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخ ورولې.
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشال الله پر ضد احتجاجونه روان ول.
د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوریت ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشال الله د تور نظام خلاف مظاهره کړي. د جمعې ورځ وا د کوټه د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی، نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکی، تل دیوی او مارشال الله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډېر پرم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشو چې پکې څلور کسان ووژل شول.
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شو کې یو ولسیار نومیده. د هغه مور وايي زوی د محمود خان سګزي د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک را بدل وړ مجد وړ ناس ماشاله وکنه. نو په دې کې خلک سره میدان کړ پر محمود خان ټوپک نیولی د راپورت سم محمود خان ته ودرېد. هغه ګولې په دې کې مشته نو خلک ولما خلک ته ویل مال ځغلی تاسو لار زما کاری راوکی زما کاری راوکی.
د ولسیار مور حضرت خور بیبي وای زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
د تاثیر د دې د ماته دار ښکار کوي چې خور موږ د پښتنو لپاره دا چې موږ نکو ولما ولې کور به سور زرون کوم سور زرون مې نکې د ارمان د ګورغان وروړم. ابو سغه ور ور موږ څه کارمان د خپل ډیرو ارمان وسره ونه دې غار د خپل
په تیر خبرونه کې تاسو ټوله کې سواب ریده چې څنګه د پښتونخوا ملي او امي ګوند غړو او مشرانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک یا ایم آر ډی د برخې په توګه هلې ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څېړو. لومړی دا چې که د نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوې او ځینو نورو هیوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څېر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدي چې خپل ټول حقونه واخلي. په لندن کې د بی بی سی خبريال سیډونکې او د سیاسي او ټولنیزو چارو په داوود اعظمي وایي د دې لامل دادې چې د پښتنو سیمه د سیمایزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوی.
د پښتنو خو یو خوشبختی او پرمدې محل بدبختی دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمایز جنگ مرکز پاتې شوی دی. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزه سیوي دي قربانی دی ورکړی دا وطن د دوی خراب شوی دی. کلی او کورونه د دوی وران شوی دی خو ګټه نور وړی ده. یعنی کومر د باچا خان مثال ورکوي د خدای خدمتگار د هند ازادي تر ټولو سخت مبارزه او تر ټولو زیات قربانی دغه سیمه کې تر سره سوچي. باچا خان خپل فعالیت پکښې درلود او د خدای خدمتگار غورزنګ پکښې روان وو او ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې و چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمي د ایم آر ډي مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنت دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلادیش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنت یو بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلادیش ته جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تیر شوي وو. نو د دې بیره دا وه چې دغه قامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خدای دی چې د دوی مرکزی حکومتونو دوی ته د شک په سرګه کتلی دي او پر دې باور نه دی کړی. او دوهم خبر دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یو لوی مبارزه روانه وه. نو پر دې باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه. نو دوی باید چې کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سره ستا د ګوند مرګري یا ستا د ګون مرګړې د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زمونږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار باکردار او زیرک وګڼي البه دا کار کیږي. د اولس فیصلې تل ډېرې په شعور ولاړې او اولس هیڅ کله د غلط سړي د غل سړي د دروغجن سړي د بې کردار سړي مرګرتیا نه کوي. او دغه درېمه خبره هم ده چې زمونږ په اولس کې چونکې رسنۍ پردې دي، ورځپاڼې پردې دي، ټي وي ګان پردې دي، نو هغې د اولس د بیلارو کولو ډېر په تیزۍ سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زمونږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کم چې زمونږ مخالف قوتونه لري.
وطن پال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنا لري.
سیاست او جمهوری سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کم اولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او لخپل پلانرني کوره لخپل پلانری هیواده یو ورک کې ګاندی سیاست نه وکړې نن به هندستان نو، کنینسن منډیلا سیاست نه وکړې نن به تورپوشتي سیال نو. مونږ سیاسي مبارزه او جمهوری مبارزه د قام د پاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه ګڼو. کدا نوی زمونږ قام به ورک شي او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ ده، د دې وجه دا ده چې زمونږ اولس لا په صحیح معنو کې جمهوری سیاست نه شروع کړي. زمونږ اولس لا پرشتینه معنی کې د اولسواکۍ لپاره د خپل ملي ګوندونو ملاتړ نه دی کړی. که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایډیل نه وي. مونږ د خپل خاورې د خپل وطن د دې بد ورځې د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوري پارټي ګڼو.
اوریدونکو دا خود په خوا کې سوا د خبرونه په دې برخه کې وزدا سیړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لڅړول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کلنو 1903 زیږیز کال وسنی وخت راشو، نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د گوادر کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې خپل واکمنۍ په ګټه اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې وښوله دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنکړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي. کوي
دا خبره مول ډیره توده کړې ده او هر حلقه هر سرکل ته حکمرانانو ته دا مجسولې ده او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل دې اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره کړه څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د شاریانو په حیثیت چې پښتون د دې ملک تر څو پورې شاري وي نو زه به د غوري حقوق وي چې لکه د پنجاب وي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا. داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به تس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دی. دا جرم نه دی، دا خو زموږ ماضي ده، دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولای شي کوشش کړي دی لږ تر لږه ځغ پورته کوي چې باید چې مرسته دار اخلي، چې باید چې داسې وسی، باید چې داسې نه وسی. ان دا خپل یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي، نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه، دا کافي نه دي، باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پرمانه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره د دغه ژر ژر بدلیدونکو حالات سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې ځان لپاره یو ګټه لټوي. اندا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې اړه لري، یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالات کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو په داوود اعظمي زیاتوي، اوسمهال په پاکستان کې جمهوریت شته، خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي، شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي، په حالاتو یې پوه کړي، په خپلو حقوقو یې پوه کړي، مسایل ور وښيي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی، ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغه حالات کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار ورسی او پر سمه لار روان کی. ان د ماردی غوندی تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولای شي، ځکه د دیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولای شي چې خپل ولس فوکي او غوته شعور ورکي او په حقوقو یې بلد کړي، د دنیا په حالات یې بدل کړي او راتلونکي د لپاره یو لار نقشه او په ګوته کې او پر هغه خواهی روان.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې پر ډیرو مشکلو حالاتو سربیره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 مزیګیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولسته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالۍ او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ام آر ډي